Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د چنګاخ یا سرطان څورلسمه او د جولای څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. استرالیا خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځنګړي استاد په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړ. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخوانی استاد ګلن میلز په ځای دادان د مختوري. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی چې اغلی مک ګریګور به له قطر کار کوي او له هغه هیوادو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مک ګریګور پخوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینې جکپوري سلاکار پاتې شوی دی. د استرالیا د دفاع په وزارت کې هم د کار تجربه لري. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه د جمهوري نظام په وخت د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی دی. د طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د مځکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کومو خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورونه ودان کړي دي له هغوی سره به څه کېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د مځکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د بختر اجانس د راپور له مخې نورالدین عزیزي د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجه یوف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان سره او د ازبکستان له سرخان سیمې تر پلخمري پورې د برېښنا د لیک په تړاو خبرې وکړې. عزیزي او ورسره پلاوی د سیشمې په ورځ تاشکان ته تللی وو. له نږدې درې کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، د ازبکستان له اوسنیو چارواکو سره یې اړیکې ښې دي، خو د ازبکستان په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د پاکستانی پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې هدایت الله خان د باجوړ د مډول سیمې ته په موټر کې روان وو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. هدایت الله خان د خیبر پښتونخوا د پخواني گورنر شوکت الله خان ورور، له 2012 کال تر 2024 پورې د پاکستان د سنا غړی وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی ده چې سبا تر نیمه پایلو بمخکې اسپانیا له جرمنی او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبې د جون په 14مه په جرمنی کې د 24 ملي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډلو ترمنځ د سې شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډلې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پای لوبه به د جولای په 14مه ترسره شي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شئ. د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې نن د افغانستان اړوند مسئلې تیړل کیږي. نړیوال په افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د نه تامین په اړه اندېښنه لري. طالبان بیا دا مسئلې کورنۍ بول
بیا هم تاکید کوم چې دا د زده کړو موضوع، د ښځو موضوع، ځینې زموږ ستونزې په افغانستان کې لرو. دا زموږ کورنۍ موضوع، زموږ کورنۍ اړتیا ده. موږ دا هېڅ کوم چې دا د افغانستان ستونزه ده، نه ډېر نړۍ.
شمال ختیځو ولایتونو کې د کانګو پېښې ډېرې شوې. کندوز کې یو ناروغ لرونکی وایي
زما خور مریضه ده، دلته بستر ده، اوس ډاکتران ډېر ښه تداوی، ښه خدمت کوي، ښه دوا کوي، ښه بس جدید بس ولاړ دي، مریض ته ولاړ دي، بس تکلیفونه ټول ګوري.
او په ایران کې سبا دویم پړاو ټاکنه کیږي. مذهبي مشر وایي لومړی پړاو کې د خلکو ګډون د تمې خلاف کم و.
البته در مرحله اول انتخابات
د انتخاباتو په لومړی مرحله کې چې څنګه څوک تمه کوي خلکو هغه سي برخه وانه خسته.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د خبرونې د سر راپورته. د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشتي ځکه نن تر ډیره هغه مسایل سیړل کیږي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو په وینا له افغانستان سره مستقیم ارتباط لري. دا سرمشتي پروند په قزاقستان کې د چین ولسمشر شي جین پینګ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرانسته. نن یې دوهمه او روسي ورځ ده. دا چې د افغانستان په اړه کومې مسلې پکې د پام او بحث وړ دي تفصیل به له احمد شي براوور.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشي کې د سیمې امنیت او ثبات د اجنډا په سر کې دی. همدارس په دې غونډه کې چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې نن دوهمه ده له مخدر موادو سره د مبارزې پر مسله خبرې وشي. د شانګهای د سازمان اکثر غړي هیوادونه په افغانستان کې د داعش القاعده او بیا شمیر نورو تروریستي ډلو فعالیتونو ته اندېښمن دي او ځینې غړي هیوادونه یې تور پورې کوي چې له افغانستانه دوی ته تریاک او هیروین قاچاقي شي. د شانګهای د سرمشیزه نشته دوی اونې وروسته تر دې جوړه شوه چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ د دفتر مشه روزا اوتنبایو په خپل راپور کې وویل چې له افغانستانه خبره شوی تروریزم افراطیت هیوادونه اندېښمن کړي دي چې په دې برخه کې او له مخدر موادو سره د مبارزې په برخه کې پراخو همکاریو ته اړتیا شته. د شانګهای سازمان اکثر غړي هیوادونه د داعش خراسان څنګه تروریستي فعالیتونو ته اندېښمن دي. د ډلې نشتې درې میاشتې مخکې ماسکو ته چیرمه پر یو حال د بریټ پر مهال 1340 کسان ووشل او د دې سازمان په بل غړي هیواد ایران کې د جنوري په درېمه د 14 په ترڅ کې تر سلو د ډیرو کسانو ژوند واخیست. د شانګهای د همکاري سازمان د 2001 کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان هم غړیتوب ترلاسه کړی دی او د دوی ترڅنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان د دغو غړیو ترڅنګ د قطر او سعودي عربستان او ترکیه په ګډون 14 شریکان لري. د شانګهای د مشرانو په نننې غونډه کې به د قزاقي سرچینو په وینا دا مسله وڅېړل شي چې څرنګه د راتلونکو دریو کلونو په مخه په سیمه کې د تراګرۍ، افراطیت او بیلتون پالنې سره مبارزه کېدای شي او تر 2019 کال پورې څرنګه د مخدر موادو پر ضد ستراتیژي جوړېدای شي.
و موریدل چې د شانګهای د سازمان په سرمشریزه کې نن په دوهمه او وروستۍ ورځ د افغانستان مسالې څېړل کېږي. د شانګهای د سازمان غونډه په استانا کې پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا پرانستل شوه. د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنه د افغانستان امنیتي وضعیت ده او دوی وایي چې په افغانستان کې د داعش په څیر نړیوال ترهګرۍ ډلې شته. هغه اندېښنې چې په خاطر د طالبانو حکومت رد کړي. نړیوال او د سیمې هیوادونه دغه راز د طالبانو غواړي چې د خزو د حقونو مسأله جدي ونیسي او د خزو د تعلیم او کار حقونه ورکړي. خو طالبان بیا دغه حقونه کورنۍ موضوع بولي او لنړیوال غواړي چې پر دوی د پدې مسأله کې فشار نه راوړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت ویاند او د دوهې په درې مناسته کې د دوی د پلاوی مشر زبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د جولای په درې مه په کابل کې په یو خبري ناسته کې وویل د طالبانو حکومت د انجونو د زده کړو او د خزو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي. مجاهد د زده کړو مسله او د خزو ستونزې کورنۍ موضوع وبلله او وی ویل افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. نوموړي د خبريالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو سازمان من راستیالی روزمری د کارلو ویلی د انجونو زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ موضوع نه ده زیاته کړه.
موضوع ځینې شیان زموږ ستونزې په افغانستان کې لرو، دا زموږ کورنۍ موضوع، زموږ کورنۍ اړتیا ده، موږ دا هېڅ کوو، دا د افغانستان ستونزه ده، نه د نړۍ.
مجاهد وویل دوی خپله د کورنیو ننګونو د حل په لټه کې دي. د ملګرو ملتونو سازمان مرستیالې او د دوهې درېیمې ناستې مشرې روزماري ډي کارلو د سې شنبې په ورځ له افغان ښځو او د مدني ټولنې له استازو سره تر ناستې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نړیوالو کنوانسیونونو کې د افغانستان تړونونو ته په کتو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله نه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه انجونې له زده کړو راګرځولي دي. له زده کړو محرومې ځینې انجونې ادا کوي چې د طالبانو حکومت د ښځو او انجونو له اساسي حقونو د دوی د حکومت په رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالو ته پلمه او وسیله ګرځولې. له دې ډلې دوو انجونو چې نه یې غوښتل په راپور کې نومونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
اوسنی حکومت هغه کسان دي چې دوی په خپله د ستونزو سره مرسته کړې، نو ځکه د حل لارې په لټه کې نه دي. که چېرې دوی غوښتل چې نجونې درسونه ووایي، نو دوی به د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې نه تړلې او د هغوی د درس ویلو په وړاندې به یې موانع نه رامنځته کول.
طالبان موجود تحصیل دخترا په اچ پی گرفتن. طالبان د نجونو له زده کړو له موضوع ناوړه ګټه پورته کوي او په یو ډول له نجونو استفاده کوي چې تل د نجونو د زده کړو موضوع د مذاکرې پر میز د دې لپاره وي چې یا موږ په رسمیت وپیژنئ یا هم په بشپړ ډول افغانستان کې زده کړې بندوو.
د طالبانو د حکومت ویان چې د چهارشنبې په ورځ د دوهې درېیمې ناستې په اړه معلومات ورکول، دا غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله او زیاته یې کړه چې د دې ناستې په څنډه کې د څلورویشت هیوادونو له استازو سره جلا ناستې کړي دي. مجاهد وویل چې د امریکا له استازو سره یې په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو او افغانستان د بندیانو چې په خبره یې په امریکا او ګوانتانامو زندان کې بندیان دي بحثونه کړي دي. هغه وویل چې امریکا باید د خپلو دوو وګړو د ده په خبره په امریکا او ګوانتانامو کې د افغانستان د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دوی شرطونه ومني. مجاهد په افغانستان کې د دغو امریکایي بندیانو په اړه نور معلومات ورنکړل او وی نه ویل چې د ګوانتانامو په زندان کې د افغان بندیانو شمیر څومره دی. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست په ګډون امریکایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان ادعا وکړه چې د دوهې په درېیمه ناسته کې د هیوادونو ګډونوالو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو له درکه د خلکو د ستونزو د حل په برخه کې ژمنې کړې دي. د دوهې درېیمه ناسته د جون په دیرشمه پیل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو د محل په ټول افغانستان کې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنیو 2290 څپو خپرونه لري. په افغانستان کې یو شمیر خزینه خوونکي وایي چې د طالبانو حکومت لیو اړخ د دوی ماشونه سم نیمایي کم کړي او لبل لوري د دغو کم ماشونو په ورکړه کې هم ځنډ رامنځته کیږي. دغه خوونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مستو غواړي چې د تنخواو په ورکړه کې بیړه وکړي او په خپل وخت ورکړي او دغه راز دوی غواړي چې بیرته یې ماشونه هم ورته لوړ شي. دا چې دغه ښوونکي نورې څه څرګندونې لري تفصیل به په دې راپور کې لا په دې سپوږمۍ نه واورو.
د پلازمینې کابل د یو شمیر ښوونځیو ښوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دوی معاشونه ځنډولي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سره له دې چې د دوی معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي، د دوی میاشتنی معاشونه یې ځنډولي هم دي. د کابل د یو دولتي ښوونځي یوې سرمالمې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ ماشونه 15000 افغانۍ سوي او دې میاشت کې هغه هم را نکړي. وایي دا سات میاشت کې ټولې راکوي. وایي ماشونه مو ځنډیدلې دي، ټولې اندېښمن یو. ښوونځي ته ښوونکي له ډېرې لرې ځایونو راځي، ځینې کونډې دي او د نورو ټول لګښتونه ورلغاړي دي.
د کابل ښار د یو بل ښوونځي یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د ورته ستونزې یادونه وکړه.
څرنګه چې ټول خبر چې د دولتي ښوونکو معاشونه کته راغلي دي، نو 5000 معاش سره څوک نشي کولی د ژوند روزمره اړتیاوې پوره کړي. نو حداقل هغه معاشونه که په وخت هم ورکړي بیا هم لږ یعنی مشکلات شاید پرې حل شي، نو هغه معاشونه هم زموږ ځنډول شوي دي او که دې ستونزې ته پاملرنه وشي ډېر.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی معاشونه پر وخت ورکړي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته اړوند یو لیک خپور کړی چې له مخې یې د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډېدلي دي. په دغه لیک کې چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تر اوسه نه رد او نه منلی، لیکل شوي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې چې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه یې 5000 افغانۍ ټاکلی، ورسره د دې وزارت د ښځینه کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د سیستم جوړول یو څه وخت ته اړتیا لري. په دغه لیک کې راغلي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د بودیجې د کمیټې د وړاندیز پر بنسټ د دغه وزارت د ښځینه کارکوونکو معاشونه ځنډولي. د دې ستونزې او د دې لیک د جزئیاتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا اندېښنې وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو سره د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاش چې په تېر حکومت کې کار کاوه 5000 افغانۍ وټاکه راپورته شوې. دغه فرمان نړیوالې نیوکې هم له ځان سره درلودې او سربیره د کابل د یو شمېر روغتونونو په ګډون د دولتي ادارو د ځینو ښځینه کارکوونکو له اعتراضونو او اعتصابونو سره هم مخ شو. د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي کړي، خو په افغانستان کې یې د ښځو او نجونو پر تعلیم، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ایران کې سبا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو ټاکنې ترسره کیږي. د راپورونو له مخې په لومړۍ مرحله کې 43% لږو رایې ورکوونکو خپل رایې وکارولې. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي اوس ویلي دي چې په ټاکنو کې د لږو خلکو ګډون له نظام سره د دوی د مخالفت په معنا نه دی. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې مخکښ کاندیدان مسعود پزشکیان او سعید جلیلی دي. لومړی پړاو ټاکنې چې تېره جمعه وشوې هیڅ کاندید پکې ونه توانید چې تر 50% ډېر رایې خپلې کړي. د همدې له امله انتخابات دوهم دور ته وځنډېدل. په لومړي پړاو کې لږ خلکو رایې ورکړې. هغه کسان چې د رایې ورکولو حق یې درلود څه باندې 60% کې انتخاباتي حوزو ته ورنغلل چې رایې ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهي د چهارشنبې پر ورځ وویل په انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون د مخالفت په معنا نه دی.
البته در مرحله اول انتخابات
دی وایي د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې چې څرنګه څوک تمه کوي خلکو هغه سي برخه وانه خسته. ګډون تر هغه کم وو چې تمه یې مشکوله او داسې اټکل کېده. که څوک داسې وانګیري چې دغه کسان چې رایې نه دي ورکړي دا د دې لپاره دي چې له نظام سره یې مخالفت کاوه دا به د دوی سخته تېروتنه وي. خامنهي په ایران کې وروستۍ پرېکړه کوي او بشپړ واک ورسره دی. د له هغو وسایلو او هغو مؤسساتو چې واک ورسره دی د انتخاباتو او د ایران د کورني او بهرني سیاست لوری تعیینوي. د ایران د جمهوری ریاست انتخابات تقریبا یو کال تر ټاکلې مودې مخکې ترسره کیږي او دا ځکه چې د دغه هیواد مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی سږ کال د می په میاشت کې د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شو. د راډیو فردا د راپور له مخې د ایران د رژیم له لوري انتخابات له نړیوالو اصولو سره ډیر توپیر لري چې د ولسمشرۍ د ډیرو کاندیدانو نمونه د رژیم له لوري تر انتخاباتو مخکې له لسته لري کیږي. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د سعید جلیلی او مسعود پزشکان تر دوهمې مناظرې وروسته هم د خبرې کیږي چې انتخابات په خلک تحریم کړي او هم په انتخاباتو کې د ګډون خبرې کیږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دغه راز به واورئ چې په کونړ کې د 25 کلونو یو زړه دښمنی په دوستۍ بدله شوې، خو اوس ورزو دی ته چې په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د خپرېدا د زیاتېدا په اړه د روغتیا نړیوال سازمان تر اندېښنو وروسته د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. کندوز، بغلان، تخار او بدخشان هغه ولایتونه دي چې اوسېدونکي یې وایي دغه ناروغي پکې خپره شوې ده. که څنګه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په کندوز کې د عامې روغتیا د ریاست مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې د کانګو ناروغۍ 15 پېښې ثبت شوي او دوی د ناروغانو درملنې لپاره چمتووالی لري. تفصیل اجمل آریانا اورو.
مریض داوریم کوکوی میشه، مریض داوردیم میگه که کانگو میگم. بله،
د تخار ولایت د مرکز تعلقان خار اوسیدونکی سیف الله و سیف الله وایي د اختر په ورځو کې ترته سرخوږی او شدیده تبه پیدا شوه او درملنې لپاره یې د کندوز انتانی 500 بستریز روغتون ته راوړی و. اوس ډاکترانو ورته ویلي په کانګو ناروغي اخته دی.
مریض زوړم کوکوی میشه، مریض زوړم میگه کې کانګو میگه.
کاکا می یو ناڅاپي ناروغ شو، به می د کندوز انتانی روغتون ته راوړ، اوس بستر دی. ډاکترانو وایي چې پر کانګو وایروس اخته شوی دی. زه پر نورو خلکو غږ کوم چې د ډاکترانو لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو د کانګو پر ناروغۍ اخته نشي.
د بغلان د خنجان ولسوالۍ د اوسیدونکي 40 کلن محمد فیاض بیا 14 کلن زوی پر کانګو ناروغي اخته دی.
مګر ما یک مریض داشتم، بچاکم بود که مشکل کانګو داشت، تشخیص
زوی می پر کانګو ناروغي اخته شوی و او به می د درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته را انتقال کړ. اوس دلته په روغتون کې بستر دی. موږ د روغتي کارکونکو له خدمتونو راضي یو.
50 کلن محمد خان چې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د کور یوه ښځینه غړې خورې په کانګو ناروغي اخته شوې چې د همدې درملنې لپاره د کندوز انتانی روغتون ته راوستې ده.
زما خور مریضه ده، وضعیت د مریض دی چې مریض بیخي په آخر دغه وس، ان شاء الله وس سیاست ډېر سم دی. دلته بستر ده، اوس ډاکتران ډېر ښه تداوی، ښه خدمت کوي، ښه دوا کوي، ښه بس جدید بس ولاړ دی. مریض ته ولاړ دی، بس دا تکلیفونه ټول ګوري. سانه په سانه کې دوی دغه دوا تبادله کوي، بس دوا کوي، خدمت ډېر ښه خدمت کوي، ډېر ښه خدمت کوي.
مخکې تر دې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کورنۍ غړي په کانګو ناروغي اخته شوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه چې په ټول افغانستان کې څومره کسان په کانګو ناروغي اخته دي او په کومو ولایتونو کې دا ناروغي خپره ده، د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي مخکې رسنیو ته یو لیږلي پیغام کې ویلي وو چې د 2004 میلادي کال له پیل راهیسې په تیرو 15 میاشتو کې د دغې ناروغۍ شاوخوا 203 پېښې ثبت شوي چې له امله یې شپږ تنه مړه شوي دي. د ولایتونو سیمه ییزو روغتیایي طالب چارواکو هم د شمیرو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورنه کړل، خو د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکتر محمد الله حکمت وایي چې په دغه ولایت کې 15 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. نوموړي په یاد ولایت کې د کانګو ناروغۍ د پېښو د زیاتېدو او د مخنیوي په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د کانګو د مبارزې دپاره الحمدلله موږ کاملا تدابیر لرو. خلکو ته مو عام ولس ته آګاهي عامه مو ورکړې. د ریاست محترم زراعت سره په امانګۍ باندې دوا پاشي صورت نیولې ده د ټولو خلکو، تبیله خانې او حیوانات.
روغتیا پالان وایي د کانګو تبه یوه وژونکې میکروبي ناروغۍ ده چې د څارویو د کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. شدید تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د معدې درد او نس ناسی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو څخه بلل کیږي. دوی ټینګار کوي که دا علایم په چا کې لیدل کیږي باید ژر تر ژره روغتون ته انتقال شي. د کندوز د انتانی 500 بستریز روغتون امیر ډاکتر قیام الدین صافی د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو د لاملونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تعداد واقعیت د کانګو زیات شوی دی. نظر په مخکې باندې ځکه د یوه عامل تماس په غوښې ده او هغه حیوانات چې په کانګو باندې مبتلا وي، خصوصا د وخت قربانۍ کې چې لوی اخترو زیاتو واقعیت دی. او د یو عامل چې ده کنه یا شنه چې موږ تاسو ورته د دې چچل نه حیوان مریض او حیوان مریض انسان ته انتقال کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د کریمیا کانګو وینې بهونکې تبې ناروغۍ په زیاتېدو ده. د دغه بنسټ د افغانستان څنګه د غبرګولي په شپږویشتمه له لوی اختر مخکې په یو اطلاعیه کې له خلکو غوښتي وو چې د کانګو تبې د وقایې لپاره لازم احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو دغه سهارنی خبری مجله هم ورورو پای ته په رسیدو ده. تاسو ازادي راډیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په منځنۍ چپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په 1290 منځنۍ چپو اوریدل شي. د ورځې لخوا البته په لنډو چپو اوریدل شي. اوریدونکو اوس هم د خبرونې وروستی راپور را اخلو. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 25 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوې ده. په دې دښمنۍ کې دوه تنه وژل شوي وو او تر وروستیو پورې دواړه کورنۍ د یو بل په وژلو پسې ټوپک په لاس ګرځېدل. په دې اړه پام وکړئ د روهلا انوري راپور ته او تر دغه راپور وروسته ستاسو هغه پیغامونه هم مه هیروئ چې د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته مو را لېږلي دي. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راستنېږم.
دغه دښمنۍ د کونړ وټپور ولسوالۍ په کرمول کې د رحمت خان او سخی جان د کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر راپورته شوې وه. په یاد 25 کلنه دښمنۍ کې له دواړو خواوو دوه کسان وژل شوي وو او لا هم د یو بل د وژلو پسې ټوپک په لاس ګرځېدل. اوس چې د دوی ترمنځ روغه جوړه شوې دواړه لورې پرې خوښي دي. رحمت خان او سخی جان ازادي راډیو ته وویل
اولنې شی په ژوند کې دغه دښمنۍ ده چې هغه د ژوند خوند ختموي. نو زما ټول ورونه ته د ارزو ده چې د دې دښمنۍ د کړونه انکاري شي.
زما ټول ورونه ته دا دغه ده چې د دښمنۍ او د دې نه هیڅ نه سازيږي. خپل یووالی او خپل ورورولي او دا وکړي.
په کونړ کې د سرپرست حکومت د استیناف محکمې مشر مولوی عزیز الرحمن یسر وایي په تیرو نږدې دریو کالو کې په لسګونو وړې او غټې دښمنۍ پای ته رسولي او هڅه کوي چې پاتې بدبینۍ او دښمنۍ هم په دوستۍ بدلې کړي.
په کونړ ولایت کې په لسګونو لوی او غټې د مړو جوړې ستونزې دښمنۍ فتنې د الله رب العالمین حل او فصل کړي دي.
د جرګې لخوا د روغې جوړې په پریکړه لیک کې ویل شوی و چې هر اړخ د جرګې له فیصلې سرغړونه وکړي هغه به مجرم ګڼل کیږي. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کورنیو ترمنځ 25 کلنه دښمنۍ په ورورۍ بدلیږي چې لا هم په یاد ولایت او نورستان کې د ځمکې ځنګل څړځایونو اوبو او نورو خبرو باندې د کورنیو کلیو قومونو او درو ترمنځ دښمنۍ شتون لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. پاسلا سلام. ما دغه پیغام ورسوي تر دغه لوټ پړو چارواکو پورې چې دغه تاریخ وروره دا وسته سرپس خاندې وای پمزوک کې باندې مارکیټونه او کچاکبري او کارخانې ټولې له جوړور د نړیوالو پسترګو کې خاوري ورچی الچې پلان وکړي چې خرڅ پروشه باندې بیرته علاقه لپاره بازار کې ورور خرڅې جوړانې وکیږي. کارخانې دې روین دې پودر دې شې جوړور دا ګرد کار کیږي. دا ولیدان په نړۍ پسخندوي ورور دا ورسره صفاکي و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الحمدلله اوس هلمند ډیر پرمختګ کړی دی او په ورغلي دي ډیر نه خوشحالي ورور او هلمند ور ډیر سم دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نشته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول ځي، یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي، بس دغه یې ژوند دی. دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا یې ژوند دی، دا یې خوراک ده. نور یو کار او کسب دلته افغانستان کې نشته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،